او براديو ازادي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او دوام کوي. د دې خبرونه د سر راپور مده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له جانقه الکوزینه خبرونه اوري.
د نورستان ولایت چارواکي وای د وانټ وایګل ولسوالي نظار وسلوالو طالبانو نیوله. د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وای په تیره اونۍ کې وطن وسلوال د بیلابیلو عملیاتو پر مهال وژلي او چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د نورستان ولایت چارواکي وای د وانټ وایګل ولسوالي نن سهار وسلوالو طالبانو نیولی. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار 8 بجې له دې ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده.
نوان کې تقریبا 15 بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوونه شروع کړل. یو څه پوستې د اوو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ. له هغې نه نو ډېر پرش تلفات ډېر زیات نه شي. پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر اخېر نشینې کړې ده.
جنرال زیایی زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولې دي. د امنیت قومندان په وینا په جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوختي، خو په دې اړه یې ارقام په ډاګه نه کړل. د سیمې اوسیدونکو او قومي مشران وایي د وانټ وایګل ولسوالۍ د خراب امنیت حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د افغانستان جمهور رئیس وای حکومت د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې لري، خو د قراردادونو د ارزولو او د کیفیت د ښه کولو په مقصد د سړکونو چارې ځنډولې. جمهور رئیس اشرف غنی په ولسي جرګه کې د پکتیکا او خوست ولایتونو له استازو سره په کتنه کې د هغوی د اړوندو ولایتونو د ستونزو د حل کولو او د لوی لارو او بندونو جوړولو په برخه کې ډاډ ورکړ. په دې غونډه کې د پکتیا او پکتیکا استازو د خپلو ولایتونو د امنیتي ستونزو، د مچلغو بند، د کابل ګردیز، د دوهم سړک، ځاځي اریوب، جانخیلو او انګور اډې د سړکونو او د خوست د هوایي ډګر د جوړولو او ځینو نورو مسلو په اړه جمهور رئیس ته خپل وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کړې. جمهور رئیس اشرف غنی له دې مخکې د غزنی ولایت د خلکو له استازو سره کتنه کې هم د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د کندهار د امنیت قومندانۍ چارواکي وای په تیره اونۍ کې وطن وسلوال د بیلابیلو عملیاتو پر مهال وژلي او د غراز د یو بهرني په ګډونې 15 تنه نیولې دي. د کندهار د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس هم نیولې چې خلک وهلي او بد چلند ورسره کړی دی. ښاغلی اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي، 15 نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، یو نفر مشکوک نیول شوي دي، 13 هلکې مختلف النوه مینونه کشف او خونساسوی دی، 13 خشتی د باروت نیولسوی دی.
نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په 13 حوزه کې نیول شوی تر اوسه څنډې ویلي. که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوې، خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. سپینا ماڼۍ وایي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د پنجشنبې په ورځ ټلیفون وکړ. د ایران د اټومي خبرو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اسلامي دولت ډلې د مقابلې د اړتیا په اړه یې ورسره بحث وکړ. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو لومړنۍ تلیفوني خبرې وې. سپینا ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکي خطرناک حالت او اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي په مقصد د شپږو طاقتونو د روانو مذاکرو د اهمیت په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس اوباما پوتین ته ویل روسیه باید د اوکراین له خاورې څخه د ټولو روسیه عسکرو او وسایطو د ایستلو په ګډون د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د تړون پر وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. کرملین وایي دواړه مشران سلا شول چې جکپوري ډیپلوماتان ویکتوریا نولاند او ګریګوري کاراسین به د منسک د تړون د عملي کېدو او د اوکراین د ختیځ د شخړې د سوله ییز حل په مقصد په خپلو کې اړیکې ټینګوي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په داسې حال کې ټلیفون خبرې وکړې چې په همدې ورځ د ناټو عمومي قومندان وویل له روسیې څخه اوکراین ته چاودیدونکي مواد او نور پوځي مهمات په دوامداره توګه تیریږي. د امریکا په الاسکا ایالت کې 9 کسان هغه مهال مړه شول چې د یوې مسافروړونکي کښتۍ څخه پورته شوې کوچنۍ الوتکه وغورځېده. پرومچ هوایی چلن په یو بیان کې ویل اته سپرلی او یو پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د پنجشنبې په ماسپښین د الاسکا په جنوب ختیځ کې د یوې تورستي ساحې له پاسه الوتنه کوله. تر اوسه وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي او کورنیو ته یې د خبر ورکولو پروسه دوام لري. د سیلانیانو کښتۍ د امریکا او هالنډ د یوې کمپنۍ مربوطه ده. چین نن د امریکا متحده ایالات د بشري حقونو د ناوړه سابقې له امله وغندل. د دې هېواد د پولیسو د ظلم او د نړیوالو د څارنې په اعمالو انتقادونه وکړل. له دې مخکې واشنګټن د پنجشنبې په ورځ د پیکینګ د بشري حقونو سرغړونې غندلې وې. د چین د کابینې په یو راپور کې ویل شوي په ټول امریکا کې وسلې زیاتې شوي، جنایي پیښې پکې زیاتې دي او پولیس له اړتیا پرته قوه استعمالوي. د چین د کابینې راپور وایي د امریکا استخباراتو په یو مخیز ډول مشکوک تروریستان شنګنجه کړي او په نورو هیوادونو کې د بې پیلوټ الوتکو په حملو او د څار پروګرامونو له لارې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. چین هر کال یوه ورځ وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو بشري حقونو په اړه کلنی راپور خپروي، چین هم په سبا خپل راپور نشر ته سپاري. او د اروپایي اتحادیې مشران د پنجشنبې په ورځ په اصولو کې په غړو هېوادو کې د 40,000 مهاجرو د ځای په ځای کولو په پلان سلا شول، خو دا مسله یې وروسته بحثونو ته پرېښوده چې کوم هېواد به څه شمېر مهاجر مني. په دې اړه د اروپایي اتحادیې د غړو هېوادونو ترمنځ اختلاف دی. د اروپایي اتحادیې مشران سلا شول چې په یونان او ایټالیا کې 40,000 ډېره مهاجر به په راتلونکو دوو کلونو کې نورو هېوادونو ته وویشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالد توسک د مسلې په اړه په برکسل کې له 7 خبرو وروسته ویل وزیران به د جولای په پای کې دا پروژه بشپړه او نهایي کړي. جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل دا ډیر سخت بحثونه ول او د مهاجرو دا بحران دومره ستر ده چې ما د خپل کار په موده کې هیڅ کله په اروپایي چارو کې دومره ستره ستونزه نه ده لیدلې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي رادیوي مجله د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي، خو ځینې راپورونه هم لرو. د سر راپور موده ده چې د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ نن سهار وسله والو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سرتیري نن سهار 8 بجې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په شاوخوا کې ادامه لري. په کونړ کې روح الله انوري دغه مسله تعقیب کړې ده. انوري صاحب، څه دي تازه جزئیات د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدام شوی؟
سالی صاحب، تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی شوی چې ولسوالۍ بیرته ونیسي، بلکې موږ چې ګورو د سیمې نه معلومات اخلو. یو دوالي کفتر لاړې هلته هغه کومو ځایونو باندې چې وسله والو طالبانو دا شکې نصب کړي په هغوی ډزې وکړلې، او همدارنګه جیټ تیارې خلک وایي چې ګرځي په سیمه کې، خو هغوی کوم بمبار نه دی کړی، څه نه دي کړي. جګړه اوس هم روانه ده او داسې خلک کوئی د سیمې خلک چې وسلوال طالبان کوم چې پولیس دي، د پولیسو کورونه او یا هم د دولت پلویان دي، د هغوی کورونه سیزي. مخکې موږ په راپور کې وویل چې ولسوالۍ سیزلې ده، هلته کلینیک او مکتب هم سوځولی دی. نو د حالات دغسې د جنگ دي، هلته جنگ روان دی. تلفاتو په اړه تر اوسه پورې کوم دقیق معلومات نشته. اوس ماته د ننګلام نه چې د مانوګي ولسوالۍ سیمه ده، مرکز دی، هغه نه یو کس راته ټلیفون وکړ چې یو جسد د پولیسو چې د نورستان د واما ولسوالۍ پورې تړاو درلود راوویسته وی وړی هلته. نو نور معلومات لا د تلفاتو نشته، خو زبی الله مجاهد چې طالبانو ویان دی هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې، شپاړس پوستې نیولې دي، او په زیات شمېر کې دولتي سرتیرو ته مرجو ګاډولې ده. خو تر اوسه پورې دقیق شمیرنده معلومه چې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. او همدارنګه خلیل الله زیایی لکه څنګه چې تاسو ویلې، هغه دا منلې ده چې ولسوالۍ نه بیره وتلي، تقریبا 1.5 کیلومتر چاته شوي دي او جګړه هلته روانه ده.
انوري صاحب، تاسو په خپل راپور کې د ځینو سرچینو په حواله وویل چې وسلوالو هلته د خلکو کورونه او جایدادونه سوځولي دي. د دې ولسوالۍ څخه د عوامو د ایستلو لپاره څه تدابیر سنجول سوي دي؟ هغه کسان چې غواړي له دې ولسوالۍ څخه ووځي
تر اوسه پورې داسې څه نشته دی صالح صاحب چې ملکي خلک راوویستلی شي. که څوک مخکې راوتلي دی، جنګ د اولو شیبو پر مهال راوتلي به کنه، دا صالح صاحب وانت وایګل ولسوالۍ او بیا په ځانګړي ډول مرکز یو داسې محکوم ځای کې پروت دی چې شاوخوا ټول غرونه دي، په ژور ځای کې دا پروت دی. نو که سړی هغه چا خبره یوه تیږه هم راوار کې مرکز ته را رسیږي، نو د خلکو راوتل یا د نور د امنیتي ځواکونو راوتل ستونزمن دی خو قومندان وی چې مونږ پشاشی وی او روسته تقریبا یو نیم کیلومتر شاکی آلتا مونږ جنگی گو وسلوالو سر وسلوالو دا شکی لگولی پا دا غرونو پا سرونو باندی او اوی خپلو جگری تا دوام ورکره و همدارنگ لان دی سیم تا چه مولا سوالی دا وشاو خواسی نیزه ترا کشیوی دی مونجی تالاشی دانی شروع کرده
په دې ولایت کې عام خلک مدني فعالان قومي مشران او نورې ډلې څوي چې علت څه دی چې دغه ولسوالي په وار وار د وسلولو لاسته ورځي او په وار وار چارواکو په دې برخه کې د پوځي تدابیرو خبره هم کړې ده.
سالی صاحب کومه د نورستان غو وضعیت ته وګورو به د امنیتي ځواکونو شمیر ته وګورو نو د نورستان اکثره ولسوالۍ په دغه حالت کې پرتې دي. د امنیتي ځواکونو شمیر کم دی هلته ملي اردو نشته دی نظمی عماده په لږ شمیر کې هلته تللې ده همدغه وان ټو دلته رسېدلې وه نو د غرنۍ سیمه ده او د حکومت پام ورته نشته دی. مونږ چې د نورستان وکیلانو او قومي مشرانو سره خبرې کړې هم دا نن هغوی وایي مونږ ډېر ځله وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دغه اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه چې وسلوال راټولېږي او په وان ټو دل باندې حمله کوي خو هېچا زموږ خبرو ته توجه ونه کړله دې ته پام نه کوي او مونږ مخکې په مخکېني راپور کې مو ویلې تر څو چې د نورستان یا کونړ د سیمو دغه امنیت د امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواک ملګری نه وي نو دلته مشکلات ډېر زیات دي ځکه ځنګلونه دي غر غرونه دي په دې کې د افغان ځواکونو جنگي یا پرمختګ به ستونزو سره مخ وي.
روح الله انوری و په کونړ کې ومنودل چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. ځایي چارواکي وایي چې هلته د ولسوالۍ په اطراف کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو یو روغتیایي کلینیک او د خلکو څو کورونه سوځولي دي. په دې جګړه کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د پولند د نړیوالو چارو انسټیټیوټ په یو نیو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوال اوس مهال د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره علاقه مندي نه لري. په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خبرو سوي رپورټونو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او روسیې کې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت وايي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د پخواني شوروي جمهوریتو ته علاقمندي نه لري. سره له دې چې د ازبکستان اسلامي تحریک په 2014 میلادي کال کې بیات ورته اعلان کړ خو د اسلامي دولت ډلې پام نه دی ورته کړی او حتی په خپلو تبلیغاتي پروګرامونو او پروپاګندو لپاره هم چندان کار نه ځینې اخلي. د پولند د څېړنیز مرکز رپورت د نړیوالو له دې اندېښنې سره په ټکر کې دی چې وایي د اسلامي دولت وسلوال په منځنۍ اسیا کې د خپلو پښو ټینګولو هڅې کوي. د مرکزی اسیا حکومتونه هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي او د اسلامي دولت په نوم وسلوال خپل کورنۍ امنیت ته جدي تهدید ګڼي. سږ کال په افغانستان کې چې د مرکزی اسیا د لشت لژه دریو جمهوریتو سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیت د سیمې د حکومتونو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. خوایا په دې کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د منځنۍ اسیا هیوادو ته څومره خطر پېښوي مبالغه سوي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ پر رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې د خراسان ولایت اعلان کړی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خراسان ولایت اعلان په تاجکستان کې اندېښنې ډېرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر امنیتي سلاکار شیرعلي خیرالله یوفتیرونی خبرداري ورکړ چې د خراسان ولایت اعلان سیمه ته د پېښ خطر جدیت څرګندوي. خو د پولند نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ وایي کچېری په سعودي عربستان، مصر، عراق، سوریه، لیبیا، تونس او الجزائر کې د دې ډلې مبارزې او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوی ستراتیژیکو ارتباطاتو او جیوپولیټیک ګټو ته وکتل سينو د خراسان ولایت په نوم سیمه ډېره لري پاتې کېږي. خو څارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د دې ډلې حضور او فعالیت حتی که تاجکستان ته پراختیا هم ونه مومي د سیمې امنیت متاثر کولای شي. د بورانو په نړیواله ډله کې د منځنۍ اسیا د چارو مسول وایي کچېر اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ډیر ځایونی سي د منځنۍ اسیا دولتونو ته به یو خبرداري وي. د دې څېړونکو په باور کې چې په افغانستان کې د داعش نفوذ ټینګ شي، د منځنۍ آسیا دولتونه په ځانګړي ډول ازبکستان او تاجکستان باید سیاسي او پوځي ځواب ورکړي، او دا به د دواړو هیوادو کورنۍ امنیت ته ضربه ورکړي. په عین حال کې روسیه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د حضور لپاره اختیار اندیشنه څرګنده کړي، ویلي چې د خطر ته باید ډله ییز ځواب ورکړي. روسیه وړاندیز کړی چې د سیمه ییز امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه چې تاجکستان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او پخپل روسیه دي، په ګډه د دې خطر په وړاندې ودرېږي. د پولند نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رپورت زیاتوي چې داعش د منځنۍ آسیا په هیوادو کې چندان علاقمندي نه لري. رپورت وایي چې د اسلامي دولت ډلې ته د منځنۍ آسیا په پرتله د یو شمېر اروپایي هیوادو لکه د فرانسې او بلجیم ډېر وګړي ورغلي دي. دا رپورت وایي له منځنۍ آسیا څخه ډېر محدود کسان شای عراق او سوریه ته تللي وي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې سره یو ځای شي، خو د فرانسې او بلجیم په څیر د سترو اروپایي هیوادو زیات وګړي هلته لیدل کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
سلامونه او درناوی ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل نوی چاپ شوی کتاب جب ساتنی په اړه کې خبرې کوي.
دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړه سپینه وګمۍ، دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع وګمۍ، او دا چې بیا ختمیږي تروګمۍ کیږي.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری راته وایي چې د ډاکټرا اخستلو لپاره کوم اسناد لازمی دي.
په کابل کې چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څوک اسانه مېرمنې ډاکټرانو به وی چې پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر اشته.
لنډ کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجيبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کل سوي چې پنځ ډیر اتلونکي کې د افغانستان د باختر خزانه تاریخي اثر په جاپان کې نندارې ته کې شو دلسي. د چنګاش په لومړی نیټه د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې د نندارتون د جوړولو په خاطر د خپل هیواد لیوالتیا څرګنده کړه. د باختر اجانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د جاپان سفیر غوښتنه وکړه چې دغه هیواد علاقمند دي چې د باختر د خزانه آثار په جاپان کې نندارې ته کښیږدي، چې د دې نندارتون له جوړېدو سره سم به په همدې مناسبت د یونسکو کانفرنس هم جوړ سي. دغه راز د جاپان سفیر افغانستان د بیلابیلو تمدنونو ټاټوبۍ وباله، او د نارنجو د غونډې د تاریخي آثارو په ساتنه کې د خپل هیواد همکاري څرګنده کړه. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د همکارۍ قدردانی وکړه. د احمد شاهی اثر نومیالی د ارواشاد علامه رشاد تازه چاپ شوی اثر دی چې د احمد شاه بابا د اثر 1540 نومیالی پکښې معرفي سوی دی. دا کتاب په 1940 دیش مخونو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی، او د معاصر افغانستان د تاریخ د څېړونکو او مورخینو لپاره یو مستند او معتبر ماخذ ګڼل کیږي چې رنگ عکسونه، نقشې او شجرې هم پکښې راغلي دي. ترکی کارگردان او فلم جوړون کی تولیگا چویکانات ویلی دی چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوندانه په باره کې د فلم جوړولو طرحه د چمتو کېدو په حال کې ده. د باختر اجانس د خبر لمخې دغه فلم د ترکیه او ایران لخوا په ګډه جوړیږي. دغه فلم جوړون کی د مولانا د فلم جوړولو د طرحې په برخه کې ویلی چې د فلم سناریو ترکیه او ایرانی لیکوالو په ګډه لیکل ده، او په راتلونکو اونۍ کې به په تهران کې د فارابی له سینمای بنسټ سره نوري خبري هم وکړي. د چویکانات په وینا په پام کې د چي د دې فلم لومړی رول د هالیوود د سینما مشهور هنرمند جورج کلینیتا ورکړل سي.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل د یو ژوبن ودانۍ او دیوالونه په مخه واخیستل، ژوي لارو کوڅو ته ووتل، او د پیخي خوشنونکي پایلې درلودې. نو لستنه ایله عمله مل شول چې په هغو کې د تبلیسی د ژوبڼ پالون کې ګولی کوچه تاجی هم شامل و. زموږ همکاره فرشته جلالزی د ژویو د دې پالون کې ژوند او د دې پیښې په اړه کې راپور لري دا اوریدلو بلنه درکوم.
ګولیکو چیتات شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بل اخره د څارو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په ژوبن کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو لامل یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره لدی چې لاس یې قطه سوی و خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا روغتون تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسي په ژوبن کې خپل کار ته ستنه شوی و او د جون په 14 چې پر ژوبن سیل راغی پاسیل کې ملسوه. د تبلیسي ژوبن کې ګولیکو چې تاتجې همکارانو زه هغه د خدمت تستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړی و.
زاک څورو دا شیبه ایتکاس را زوپارک میسي
د تبلیسي ژوبن مشر زوراب ګورلجه ازادي رادیو ته د ګولیکو چې تاتجې په اړه وایي
دا څاولې وسنګات განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა
ژوبن د هغې کور دا ژوبن د هغې لپاره ایونړی و دا ځای د هغې لپاره هر شی و د لڅارو سره یو خاص رابطه درلوده او ډیر سروي په خپل پالل یو ستر کړی و د دې مرکز موږ لپاره یو غټه غمیزه ده دا به د قسمت پریکړه و چې هغې له روختونه پر وټولو ټینګار کاوه او تر خارجي دوه یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړ شو
تا ცხოველების მიერ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქონდა
د دې په مننه د تبلیسي شهر زیات اوسیدونکو خپدې ځکه ډېر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او په هیجه چې ګولی کوچ تا جې له څاروي سره ډیر مینه درلوده او تر شل کال زیات وخت د تبلیسي د ژوبن د څارویو خدمت ته تیر کړی و د دې پښی یو بل خوشنونکي ارخ چې د تبلیسي اوسیدونکو قربانې خپدې دا د چې د سیل لامل د ګولی کوچ تا جې خاوند ملخات چې تا جې هم مړ شو دوی دواړو څه باندې شپږشت کال د تبلیسي په ژوبن کې کار کړی و د ازادي رادیو د ګرجستان خبريالانو څمو د مخ کې د تبلیسي په ژوبن کې د شومبه پونم د یو سپین پلانګ د ژوند په اړه یو ویډیو جوړه کړې و د سپین پلانګ ګولیکو چتاتجی له ماشوم توبه له خپل کورنیس پی کراکولا سره ساتلی او پاللی و د جون پاتواله سما د تبلیسي پر ژوبن پر اغلی سیل کې سومبه هم مړ شو
جب ساتنه د سر محقق استاد حبیب الله رفی نوې اثر د چپه 244 مخونو کې د مومن خبرندوی ټولنی لخوا چاپ شوې ده په دې کتاب کې د جبی اړوند د استاد شل مقاله چاپ شوې دي د همدې کتاب په اړه کې مله استاد سره مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم استاد مخک تر دې چې د کتاب په اساس خبرې راته وکړي درته وایست چې په مجموع کې هم تر اوسه څومره کتابونه چاپ شوي
زمخ تقریبا دیوس لس شاوخه کتابونه زما په دې 50 کلونو کې چاپ شوه
څومره بنا چاپي
نه چاپ غډوړ دی غم یو شل دیش کتاب دی چې ما کار پکړې دی ځینې پاتې دی ځینې هغه دی اوس په دې وختو کې مملا تړلې ده خدای توفیق راکړه چې لرمه سره تنظیموم
مهرباني استاد د همدې کتاب په اساس راته وایسته چې دا کتاب کله چاپ شوی دا او اصلي موضوع خو جذب ساتنه ده زرغونه او زرګون څوک دی پکې
دا کتاب اصلا شل مقالی لري موضوع زب ساتنه په دې اساس مانور ته کې چې د جبه د ساتلو لارې مثلا پاستورو کې هم جبرازی په سرودونو کې زموږ لغتونه راغلي د پښتو ژبه په دبرلیکونو کې راغلي د برستلاغي په خطي نسخو کې ځای شوی ورستلاغي په چاپي آثارو کې راغلي ورستلاغي قاموسونه د ژبې د ساتنې مراجع دي او شل مقالی دي پاره و کې بیل بیل موضوعات څیرل شوی مثلا په لومړی مقاله کې یو پښتو یو پښتو مالک لري چې پښتو پښتون پښتونولي او پښتونخوا څلور سره تړلې کلمې دي پښتو د ژبې نوم دی پښتون وایونکې دی پښتونولي د دوی قانون دی او پښتونخوا د دوی مینه ده نو په دغه څوک اوسېږي د دې ټولو یو ژبه ده دغه یو ژبه به موږ لیکو لهجې به ساتو لیکن لهجې به په ژبه نه ګډو یو پښتو یو پښتون دا دی زموږ قانون دا یو وروستۍ نتیجه ده بل مقاله د دې
ژبانی پانګه او ادبی پانګه. دغه موضوع هم یو ګډوډی پکې پېښه شوې. خلک ځینې کسان دي چې هرې لیکنې ته ادبیات وایي، لیکن دا سمه نه ده. حتی دا خوشحال بابا هم په هغه وخت کې دا تقسیم کړی و، هغو ویلو چې ما شاعریم کړي، هنري شعر مې ویلی، او کله چې ما کله مطالب غوښتي لکه فضلنامه چې د دینی مسایل ښودي، هلته ویلي چې ما ساده ژبه استعمال کړي د دې لپاره چې هم یې هغه څوک چې علاقه لري یاد یې که هم یې په حافظه کې پاتې شي. نو په دې اساس دغه ویش ډېر مهم دی چې باید ژبه ټوله سره بیل کړو او ټوله ادبي او عادي ژبه سره بیل وتیلو. دا یو بل دریمه مقاله پښتو ژبه پیدایښت او د ودې بهیر پړاوونه. په دې کې شروع دا ده چې پښتو چیرې پیدا شوه، څه وخت پیدا شوه، څنګه پیدا شوه. دا ډیر درانه سوالونه دي، ځواب نه لري، لیکن کوم څه چې ما پیدا کړي دي په غوږ کې دلی. مثلا لومړی په دې کې ما غدې ژرګون او زرغون مسله ده.
نو دا مسله استاد جالبه ده. دغه
دا داسې ده چې زه په یو شپږو کاله مخکې امریکې ته تللی وم. هلته زما یو دوست و، میراج الدین پټان، خدای دې وبخښي، دلته بیا راغلی و، د خوست والي و، د غزنی والي و. نو هغه راته وویل چې راځه، دلته د ایرانیانو یو کتابتون دی، ډېر ښه کتابونه پکې دي، چې ورشو. نو ویرجینیا ته ولاړو، هلته د ایرانیانو کتابتون و. ما کتابونه کتل، په یوه کتاب مې سترګې ولګېدلې، په لیکلي و ژرګون. دې ژرګون کلمې داسې زور جذب کړم، پښتو راته ښکاره شوه، له زور کش یې کړم چې وا میړه وا دا د یوه خدای ګوټې کیسه وه چې زرګونه کاله مخکې. تاسو پوهیږئ چې د خدای ګوټو دوره د انسانانو په عرف کې دا ده چې دوی د انسانانو نه مخکې په دنیا پاچاهي کړې ده، او خدای ګوټو دوره وه. نو دا د خدای ګوټو د دورې یو کتاب و، د ژرګون په نامه یو څوک دی چې نه زره کاله مخکې یو خدای ګوټی دی، نه زره کاله مخکې ژوند کړی. چې پاڼه مې واړوله، په بله پاڼه کې لیکلي وو چې د ده شاګرد زرغون نومېده. دغه کلمې زه ور جذب کړم، او بیا مې چې نوره کتاب پسې ولوست، نور نومونه هم پکې پښتو ښکارېدل. مثلا د ژرګون او زرغون په وخت کې لومړني انسانان پیدا کیږي، د خوږه او خوږه په نامه، لکه آدم او هوا غوندې. بیا مثلا یو ځنګل دی، هغلته د ژرجن ځنګل، یعنی زیر ځنګل. نو دغه نومونه ټول پښتو. ما دې ته پښتني استوره نوم ورکړ، او دغه مې دلته یاده کړې ده.
استاد، کتاب په دری لیکل سوی که دری ته ژباړل سوی؟
دا دې سړي دری ته ژباړلی، لیکن منبع یې نه ده ښودلې. یعنی د دې یو زړې استورې نه دا رااخیستی دی، دا یې رااخیستی دی، او په فارسي لیکلی دی، او دا سړی ایرانی دی، په آلمان کې اوسي، په آلمان کې چاپ کړی. او دې ټیکې ته چې مثلا دا چې دا نومونه پښتو دي، په دې شیانو دی نه دی خبر. د مغه استوره چې د هر منبع نه یې اخیستي، هغه یې هوبهو کټمټ او بې تصرفه رااخیستي. نو ځکه په دې اساس په دې کې د هېڅ هغه ځای نشته دی، د تقلب ځای. نومونه دي، ما قاموسونه پسې وکتل، د نورو ژبو په قاموسونو کې دا کلمې نشته،
یعنی ژرګون او زرغون.
او حتی جالبه دا ده چې د زرغون ترجمه د ژرګون له خولې شوې ده. ژرګون وایي چې زرغون د رڼا په لور په بیړه تلونکي ته وایي. موږ و تاسې مغو شي ته چې د مځکې نه راوځي، زرغونېږي، او د رڼا په لور، د لمر په لور روان وي، هغو ته زرغون وایي. نو په دې ترتیب دغه جالبه وده مې پکې یاده کړې. د هغو نه وروسته بیا ویدي سرودونو ته راغلی یم. په ویدي سرودونو کې د پښتنو نومونه راغلي درې نیم څلور زره کاله مخکې. مثلا د پښت نوم په اوستایي سرودونو کې دی، د بړیسا نوم چې اوس بړیس ورته وایو، دا په ویدي سرودونو کې دی. اپاریتي د اپریدي نوم، اسپازی د یوسف زینوم، وردیکا د وردګ نوم، او علاوه د دې نه د سیندونو نومونه، هیتامینتو د هلمند سیند، کرومو د کرمی سیند. دا د پښتنو د پښتني سیمو نومونه چې په سرودونو کې راغلي، دا راغلي. د هغو نه وروسته بیا په ډبرلیکونو کې دا مسایل راغلي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې دوه نیم زره کاله مخکې په میخي خط پښتو راغلي. وروسته له هغې د سره کوتل په کتیبه کې پښتو کلمې راغلي، د رباتک په کتیبه کې راغلي. وروسته له هغې د روزګان په کتیبه کې یو ډېر مهم ټکی راغلی، شازوی. شازوی دا د یونانی ځای دی، دې ته یې درې ټکي ورکړي، لکه موږ چې هې ته درې ټکي په سر ورکوو او څې ځینې جوړوو، او د شازوی کلمه ده. او د شازوی کلمه ډیر زړه ده، موږ اوس نه وایو، موږ شاهزاده وایو، فارسی هم شاهزاده وایو. فارسی کې دا کلمه شاپور و پخوا، په پښتو کې شازوی و. شاپور هم د پښتو فارسی شریک دی، ځکه موږ ماغه بور لرو په پښتو کې، تربور بوره. نو په دې اساس په دې راغېدلی یم. بیا وروسته نور څه انکشافات چې شوي په پښتو کې، اکاډمۍ ورته جوړې شوې، هوتکیانو روزلي، امان الله خان روزلي، دغه سلسله مې را تعقیب کړې. هغه درې پوښتنې چې پښتو له کومه شوه، چیرې وه، هغو ته مې غوښتې دي چې یو اندازه ځواب وویل شي. بله ډیره مهمه لیکنه دا ده چې د پښتو لیکدو 2500 کلنه تاریخچه، د پښتو درې مصرۍ د داریوش په کتیبه کې په بیستون کې راغلی. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم. په دې څېړنې شوي ارواښه د علامه حبیبي اوږده څېړنه پرې کړې، او د ایران محققینو هم څېړنې پرې کړې. هغو غوښتي چې دا فارسي ثابت کړه، لیکن پښتووالی ډېر هغه دی، ډېر روښانه دی. لیکن دلته سوال دا دی چې زموږ ژبې نه په ایران کې څه کول. داریوش د دې سیمې د 28 هیوادونو مشر و، په 28 هیوادونو یې واکمني درلوده. لیکن دای ډیر وسیع نظر سړی و. امر یې کړی و چې د دې ټولو ملتونو ژبې باید په بیستون کې ځای شي، چې دنیا ته، تاریخ ته پاتې وي چې زه په دې سیمو پاچا وم، چې زما د پاچاهۍ هغه ځینې ثابته شي. نو په دې ترتیب په دې کې نه یوازې دا چې پښتو، د نورو ژبې هم شته په دې هغه کې. او بل جالب ټکی دا دی چې ما وروسته یو نوی سند په ایران کې پیدا کړ، چې په دې برخه کې د ایران د موزیم لخوا د بیستون د کتیبو تر څنګ په بیستون کې راغلي تصویرونه چاپ شوي دي. په دې تصویرونو کې په یوه تصویر لاندې لیکلي دي چې دا هغه سوغات راوړونکي دي، هغه افغاني سوغات راوړونکي دي چې پاچا ته یې د نوي کال په مناسبت قیمتي تحفې راوړي. د دې تر څنګ د اراکوزیا هیات هم دی. اراکوزیا یعنی اوسنی قندهار. د قندهارا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی ننګرهار. د باکتریا هیات هم پکې دی، یعنی اوسنی بلخ. د هرات هیات هم پکې دی. نو په دې ترتیب دغه د افغانانو تصویرونه یې ملته ورکړي دي، جوړ کړي دي. دا بله موضوع ده. د دې نه علاوه وروسته بیا د سره کوتل په ډبرلیک چې 2000 کاله مخکې لیکل شوی په یونانو باختري خط دی، لیکن پښتو کلمې پکې دي، او د پښتو کلمو لپاره یې پښتو توري جوړ. مثلا د الوخات کلمه پکې ده، یعنی ارواخات. دغې ته یو نوی توری جوړ کړی دی د ښې دپاره، چون په یوناني کې نه و، د ښې دپاره یې نوی توری جوړ. دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډیر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځایي لیکدود دی. او که څېړنه پرې وشي، بالاخره د پښتو ډیرې بیلګې او نمونې به پکې رابرسیره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې، او هغه هلته نقر شوې په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی. دا ژبه چې موږ هغه کوو، لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړیږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي. بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریانی ژبې دي، چې مونجي او شغنی او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي، پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ځې څې یې ښې، هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه حبیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده، پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شېر علي خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بله ځای خطي نسخې دي. په دې غېدلم چې څومره خطي نسخه شته چیرې دي څنګه دي د پښتو خطي نسخه دي ژبه بلغه ده د پښتو چاپی کتابونه دم 200 کال کې چې شروع دي په دې کې ژبه چې زیرمه شوی ورسلغه دوه قاموسونه دی یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په وو کې د پښتو ګردانونه دي او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې و چالي کلی په فرانسه کې دا غشل مقالی په دې کتاب کې راغلی دي او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد یو ډیر بل مهم بحث دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی اوغمۍ یو ډیر ښکلی نوم دی او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي په عربي کې 15 نومونه لري شهر میاشتې ته وایي د دیرشو ورځو ته او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي دا 15 نومونه لري دا په پښتو کې هم شته لیکن اوس ورک دي اوغمۍ د دغې قرص نوم دی دا دغه ټیکلی دا اوغمۍ د خپل دغه کوره ده د ځمکې هغه کوره دی سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده دا چې څوارلسم ته ورسیږي سپوږمۍ ځنې جوړه سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده سپینه جمع اوغمۍ او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کیږي توره اوغمۍ هماغه کلمه ده دا چې نوی راوخیږي هلال په حالت اوغمکۍ ورته وایي نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري دلته اوغمۍ جوړه شوې د غونه اوغمکۍ هم جوړه شوې سپوږمۍ هم ترې جوړه شوې تروغمۍ هم ترې جوړه شوې او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې په دې یو بحث دی او زه هیله من یم چې ځوانانو ته په درد وخوري او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی
ډیره مننه استاد کور مودن
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي کچیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي الولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې
د ترکیه د خلکو یو کیسه یو ورځ هارون رشید په بدل جامه کې له دربار را ووت چې د خپل رعیت له ژوند خبر شي او وګوري چې څه حال دی د چې په خاصپور و ډیر اوږد مزل وکړ او آن د بصری ښار ته نږدې شو په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته خلیفه یو څو روپۍ له جیبه را وایستلې وروایه چولی خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې وګرځیدل راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي شل ځواب ورکړ بصری ته خلیفه له آسه را کوز شو شل یې په غېږ کې واخیست په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست دواړه د بصری په لور روان شول ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننه وزې ولې داسې کوې شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي ډیر نور کسان به هم وزوروي نو شل ته یې مخ واړوه ویې ویل راځه قاضي ته ځو دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه قاضی ته ویل چې دا طلا د خپل ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې د نن ورنورکه شوي او د پنډي ګوتو ته ورغلی ده. قاضی سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضی دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضی له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضی بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب راڅخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوا کوي چې کتاب دیده دی. قاضی لیکوال ته وویل شاهد لري؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضی وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضی له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل څه دی. خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصری ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضی شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضی صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی، دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم، دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایه پرده مې وکړي، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم. دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دینن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزی د پښو په لوڅو تلو یا شل درې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی، خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروسته نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړوه ورته ویې ویل د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ، ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه ورته ویې ویل مسافره آس دي خپل دی، ورځه بېغمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی ورته ویې ویل قاضي صاحب ستاسې قضاوت ډیر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپیژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو وی ویل دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اوریدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله، سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه، پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل ښه نو د کتاب مالک دی څنګه وپیژند؟ قاضي ځواب ورکړ د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډیری سولیدلی او لستل شوی معلومی دی. پوښوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعه ته لیکوال ضرورت لري نه خیات. خلیفہ وویل ډیر عالی ډیر عالی، اوس درته وایس چې زما په بې ګناهی او د شل په ملامتی باندې څنګه پوښوي. قاضی ورته وویل د شپې می آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسی ور باندې لار و. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تیرېدې آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنیده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي، خو کله چې شل تیرېده هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همده اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څمو د لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د ډاکټورا سند واخلي. له نوموړې سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو ډاکټورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکټران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په ساته فکر کم د ګوتې په شمار به څو کسان میرمنې ډاکټران به وي چې فکر کم په پښتو څنګه کې خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څنګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څنګه کې ډېرې کمی دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمی دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید ډاکټورا واخلې، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د ډاکټورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او ډاکټورا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د ډاکټورا پروګرام را پیل شو چې هغه استادانو ته ځنګړای شوی وو چې د کابل پانتون د پښتو څنګه لستنه استادان، او د دری څنګه هم لستنه استادان د ډاکټورا پروګرام شروع کړای دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کال مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امکان اخلي. په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاوخه
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیوار، او همدار از استاد ودمال صاحب. د درې کسان دغه ډاکټورا پروګرام مختبیایي، او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی. نور ما وغوښتل د دنو دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان وو چې زه ډاکټورا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څنګه مشر ډاکټر وحید صاحب، او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب، دوی ماته مشوره راکړه. وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نو ویل دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د ډاکټورا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې ډاکټورا ته ځان کاندید کی، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي. البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي، او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوي وي یا 80% به وي. نور همدغه اسناد ته دوی اړتیا لري.
بیا د دکتورا د درس پروسه څنګه تاسو فرزند دلته یاست او درسونه به په پیښور کې تاسو په ځی پیښور تلته درس لپاره
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه دوی راته وویل چې دغه خو همدا سیدا چې تاسو راشي په کلاس کې کینې او څه زده کوي خو بیا مې تاسو لار ویلره ده او د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده تاسو کولای شئ چې په هر سمستر کې یو یا دوی اونۍ په کلاس کې کینې بیا ورسته لږې تاسو ټول نوټونه چپترونه سره یوسئ په کابل کې درس وایي بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتونو راغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل دکتورا واخلي.
ریسرچ کوي موضوع به تاسو ټاکئ کای استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا د استادانو په مشوره باندې ټاکي خوده سه تحمیلی نه ده چې مثلا استاد چاته وټاکي محصل او استاد واړه دیو بل سره مشوره کوي دیو بل په مفکوري سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا اچ پیل کړی دی او غواړی چې ډاکټر واخلی په څه باندې به کار کوي څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی ځکه چې زه زړه نازړو ما چې ما کارونه به وشي که به ونه شي اوس چې فکر کوم یو 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به شو پیلیږي نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ما ته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او کولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا دکتورا څلور کاله ده خو بیا پیښور کې وایي یو کال یو نیم کال درس ویل او امتحانونه دي وروسته یو نیم کال د څېړنې ته ورکوي چې په درې کاله کې سړی کولای شي حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کوي تاسو کولای شئ چې په دوه نیم کاله کې هم خپله دکتورا خلاصه کوي.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید وي؟
دوی داسې ویل چې مونږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله فکر کوم چې څو ماخذنه په دکتورا کې به کار ډیر وي او خبش پر تحقیق به وي او ریښتینی تحقیق به وي او په دې باندې څو کسه استادان تقریز لیکي مثلا په ماسترۍ کې مونږ یو استاد به نظر ولیکه او په غو کې وایي د بورد غړي دي او څوک تنه ډاکټران دي هغه کینی دوی نظر پیلي کې او همداراز د پیښور پانتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري نور همدا کارونه لري.
یاسمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا څه نه کوي د دکتورا د اخیستلو هر کال ګڼ محصلین فارغېږي حتی ډېری ماسټري نه کوي بیا دکتورا خو په ځای پرېږده مشکل په څه کې ده یعنی څه مشکل موجود ده او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډیر خو به نشم ویلی یا د تعلیم ډیر شوق نه لري یا کیدای شي چې مادي ستونزې ولري غواړي زر وظیفه واخلي کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي مثلا ماستري یا دکتورا ته ما په اند فکر کوم چې دوی به ستونزې لري نشي کولای یا به لیوالتیا نه لري چې ډیر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده څومره پیغلی ماسترانی دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستری مونږه وا چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15-15 شپږ شپږ کسان وي چې 50-50 تنه دوه کاله مخکې وي د دوه کاله وروسته اوس فکر کوم چې شپېتنه موخته وي او اویا یا 15 کسه ماستران به مونږ په کابل کې لروز د کابل پانتونه فارغ شوي دي او که په تعلیم تربیه پانتونه همداسې ځینې استادان ماستری لري هلته به یې ویلي وي دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم خو د کابل پانتونه همدومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوي دي
یعنی اویا کسه فارغ شوي
او همدومره شاوخوا اویا کسه. بله بله
یاسمین ډیره مننه کور دی ودان.
ډیره مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 1200 چې ولس اجباړي او یوې شعري ټولګه چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل: حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، د روح او د وجود ترمنځ جګړه ده په دې ښار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خامړه ده په دې ښار کې. بې پلونو گرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بی پلونو گرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې ښار کې. دا خلک اوس د نویو کیفیاتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوری بې رڼا کوڅو کې پروت دی، آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې. آسمان غبار کې پټو سپوږمۍ مړه ده په دې ښار کې.
چپ فرے بوخڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چپ دو کو خڑا، چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بوخڑا، چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چی حیا نا بے جنی شملو او خړا
باس